ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دوله ساته پر لبسی خبرونه له همدې شبه پایل شو. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسېده. نن د پنځنبه ورځ د 1408 هجری لمریز کال د سلواغي عدل ودی میاشت شپږشتمه ده چې د 2013 میلادي کال د فبروري له 15 سره برابر ده. نوریاس نوریم او د لومړنۍ نیم ساعته خبری مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. او رئیس د افغانستان جمهوری ریاست د طالبانو د وړاندیز په اړه چې واشنگټن د سولې د خبرو لپاره کړی وایي چې له ترهګرو او هغو ډلو سره چې د افغانستان د خلکو وینه تویوي خبرې نه کوي. پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. د خبرونو د څو مهمو خبرونو اثر لیکونه. د افغانستان جمهوری ریاست د طالبانو د وړاندیز په اړه چې واشنگټن د سولې د خبرو لپاره کړی وایي چې له طالبانو سره خبرې نه کوو. د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې پر جماعت داوا دلیا او فلاح انسانیت مؤسسې بندیزونه لګولی دي. امریکایي چارواکي وایي په فلوریدا کې د هغه ښوونځي پخواني زده کوونکي چې له ښوونځي ایستل شوی و په ډزو لږ تر لږه ولس زده کوونکي او لویان وژلي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان وسلوالو طالبانو واشنگټن ته وړاندیز کړی دی چې د سولې خبرو ته چمتو دي. وسلوالو طالبانو دغه وړاندیز په هغه لیک کې په هغه سرخلاص لیک کې چې پرون د امریکایي سیاستوالو او دغه راز نورو په نوم استولی دی دغه وړاندیز کړی دی. خو د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې ممکنه نه دي، ځکه چې دا ډله په افغانستان کې په خونړیو حملو سره د بېګناه انسانانو ژوند اخلي. د ولسمشر د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی په دې اړه وویل
هر ګروه کې دست به جنایت علیه مردم میزنه افراد ملکی هدف قرار میده و بعد نه مسئولیتش هم به عهده میگیره. ما با این گروه هرگز گفتگو نکردیم.
دغه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اوري. تمه ده چې راتلونکو اونۍ د پاکستان یو جګپوړی پلاوی د کډوالو مسأله د خبرو لپاره کابل ته راشي. د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخي پرون په کابل کې وویل چې له دې پاکستانی پلاوی سره به په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو په اړه خبرې وکړي. بل ورته پرون په اسلام آباد کې د ناروی سفارت په کوربتوب د مرسته کوونکو هیوادونو سفیرانو او د نړیوالو ټولنو یو شمېر استازو غونډه وکړه. په دې غونډه کې چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال هم برخه اخیستې وه، افغان کډوالو د بیرته استنیدو پر بهیر خبرې وشوه. په پاکستان کې 1,000,000 راجستر شوی افغان مهاجر اوسی او شاوخوا ولکه نور هغه افغانان په دغه هیواد کې ژوند کوي چې قانوني اسناد نه لري. اسلام آباد ټینګار کوي چې دا کډوال د ډیر ژر بیرته خپل هیواد ته استانه شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو د واکسین له روان بهیره په لسګونو زره ماشومان بې برخې شوي دي. د دې وزارت د پولیو د له منځه وړلو د پروګرام مشر ډاکټر میوند احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې په یو شمېر کلو کې د ناامنیو له امله واکسین نه شو تطبیق کولی.
په مجموعي توګه په ټول هېواد کې 15,000 دغه ماشومان دي چې عمر یې د 15 کال نه کم دی او بدبختانه دې واکسین ته
لاسترسی په دې کمپاین کې ولرل. ډاکټر احمدزی زیاته کړه چې د غزنی په نوو ولسوالۍ کې د واورو له امله کمپاین ځنډیدلی و چې نن به هلته ترسره شي او د فراه په خاک سفید ولسوالۍ کې وسلوالو د واکسین کوونکو واکسین او وسایل سوځولي دي. دا کمپاین د 1 ولایتونو په مرکزونو او 133 ولسوالیو کې پلان شوی دی چې د دوشنبه پورس پیل شو او د جمعې تر اخره به دوام وکړي. ټاکل شوی چې د افغانستان او زیمبابوې کرکټ لوبډلې سبا په شارجه کې څلورمه یو ورځنۍ لوبه وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤول فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان د دغې لوبې لپاره ښه تیاری نیولی. تر اوسه د دغو لوبو په ترڅ کې د دواړو خواوو درې یو ورځنۍ لوبې کړي دي چې په دو کې افغان لوبډله بریالۍ شوې او یوه لوبه زیمبابوې ګټلې ده. سبنۍ لوبه د افغانستان لپاره مهمه ده، که یې چیرته وګټله نو د دې 5 یو ورځنۍ لوبو جام به خپل کړي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې پر جماعت داوا ډلې او فلاح انسانیت مؤسسې بندیزونه لګولې دي. د پاکستان د حاکم مسلم لیگ ګوند ویان صدیق الفاروق پرون د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل
جو ادارې، نو تعلیمي ادارې او دوسرے مختلف
کومې تعلیمي ادارې او نور چې دوی فعال کړې وي، حکومت د هغوی کنټرول په لاس کې واخیست. همدارز د هغوی پر بانکي حساب بندیز ولګید. ښاغلی فاروق زیاته کړه چې د نړیوالو فشارونو له امله یې دا بندیزونه لګولې دي. د راپورونو له مخې جماعت الدعوا ډله او فلاح انسانیت موسسه د لشکر طیبه ډلې مربوطي د لشکر طیبه موسس حافظ سعید دی چې د ملګرو ملتونو پر تور لیست کې شامل دی. امریکای چارواکي وای په فلوریدا کې د هغې ښوونځي پخوانی زده کوونکي چې له ښوونځي ایستل شوی و په ډزو لږ تر لږه 12 زده کوونکي او لویان وژلي دي. دا پیښه تیره شپه د فلوریدا ایالت د پورکلند د سیمې په یوې لیسې کې رامنځته شوې ده. حمله کوونکی 19 کلن نیکولاس کروز نومیږي چې د نامعلومو دسپلیني دلایلو له امله له ښوونځي ایستل شوی و. د امبراوارد کاونټي د سیمې د پولیسو مشر سکاټ اسرائیل په یو خبري کانفرنس کې وویل چې هغه له ډزو وروسته په خپله ځان پولیسو ته تسلیم کړی دی.
We've have 17 confirmed victims.
موک اتایت شوی ولس قربانیان لرو. دولس د خونځي د ودانې دننه دي، دوه قربانیان د ودانې بهر هغې ته ډېر نږدې دي. یو قربانی هم د پین آیلند د سړک په آخر کې دی او دوه نورو کسانو هم په روغتون کې سا ورکړه. دغه پیښه پرون د ښوونځي تر رخصتېدو لږ مخکې شوې ده. هغه امریکایي ډله چې په وسلو د کنټرول او دغه راز له ټوپکه د هر ښار د خوندیتوب غوښتونکي د وایي چې دا د روان کال رئیس پر ښوونځیو د خونړیو حملو 13مه پیښه ده. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اور کې ازادي راډیو ټکی کام. ولاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان جمهوري ریاست د طالبانو د وړاندیز په اړه چې واشنگټن ته د سولې د خبرو لپاره کړی وای،
گروه هایی که دست به جنایت میزنه و دست به کشتار مردم ملکی میزنه با این گروه ها حکومت گفتگو نمیکنه و دروازه هاشون بر روی این گروه ها بسته.
د جمهوری ریاست پخوانی مرستیال و نجیب آزاد د جمهوری ریاست دننه دی وی دسیسه جوړون کې کړی خبره کوي.
فعلا قبل از وقت است که نام از این حلقه ببرم با رئیس صاحب جمهور با تمام اسناد و شواهدی که من دارم این نام ها را برایشان ارائه کنم. اگر نشد ما حرفای زیاد دارم، جزئیات زیاد دارم با دوستا شریک میکنم.
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو پراپورونو سربیره د افغانستان په اړه نړیوالو موضوعاتو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې موسکو وایي که چیرته په سوریه کې د امریکایي الوتکو د تېرې اونۍ د درنې بمبارۍ په ترڅ کې روسان وژل شوي وي، هغوی د روسیې سرتیري نه دي. او د ژوند رنګونو کې به له یو ډاکتره واوري چې وایي د ناروغۍ د درد د تسکینولو له امله په مخدره موادو روږده شوی دی.
شپږ میاشتې مخکې زه په اصولو مشم متاسفیمه، درد به هم نه و، بیا د دې دوا کیف سره باندې راته.
ازادي راډیو او رهي وسله والو طالبانو د سولې د خبرو وړاندیز کړی، خو دا وړاندیز کابل ته نه بلکې واشنگټن ته شوی دی. طالبانو دا خبره څه باندې دوه اونۍ وروسته تر دې کړې ده چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر وویل چې له طالبانو سره د سولې خبرو ته چمتو نه دی. بل لور ته په وروستیو کې په کابل کې طالبانو په دوه خونړیو بریدونو سره چې شاوخوا 1.5 کسان ووژل، ولسمشر اشرف غني هم وویل چې له هغو طالبانو سره چې ملکي افغانان وژني د سولې خبرې نه کوي. نور تفصیل دی احمد شبر پر راپورټ کې.
طالبانو په یو لیک کې د امریکا له خلکو او په کانګرس کې د دوی په وینا له سولې غوښتونکو غړیو غوښتي دي چې د ولسمشر ډانلډ ټرمپ اداره د سولې خبرو ته وهڅوي. په دې لیک کې چې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد خبر کړی دی، د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته اشاره نه ده شوې. د ولسمشر اشرف غنی د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل چې حکومت پر خپل دریځ ولاړ دی، له هغو طالبانو سره چې ملکي افغانان وژني خبرې نه کوي.
گروه هایی که دست به جنایت میزنه و دست به کشتار،
هغه ډلې چې جنایت کوي او ملکیان وژني او بیا د خپل جنایت مسؤلیت په غاړه اخلي، له دې ډلو سره حکومت مذاکرې نه کوي. دروازې د دغو ډلو پر مخ تړلې دي، خو هغه ډلې چې له دغه ډول تروریستي جنایتونو څخه خپله کرکه څرګندوي او چمتو دي چې د افغانستان د اساسي قانون ارزښتونه ومني، د جګړې لاس واخلي، د دغو ډلو پر مخ کېدای شي چې د سولې دروازې پرانیستې وي. د روټر سټانس په وینا په وروستیو کې د امریکایي ځواکونو سختو بمباریو طالبان مجبور کړو چې د دوو ولایتونو له مرکزونو او د یو شمېر ولسوالیو له مرکزونو پشا شي. خو طالبانو په خپل مکتوب کې لیکلي دي چې د سولې دا وړاندیز دا معنا نه ورکوي چې دوی له جګړې ستړي شوي یا اراده کمزورې شوې ده. د اگست په وروستیو کې چې د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ ستراتیژي اعلان کړه، تر هغې راوروسته د طالبانو جبهې جګړې کمې شوې دي، خو په وروستیو څو اونیو کې په کابل کې دوه سترې حملې وکړې چې لږ تر لږه 150 کسان پکې ووژل شول. د جنوري په 28مه چې په کابل کې طالبانو د امبولانس په واسطه د موټر بم حمله وکړه او تر سلو ډېر کسان یې ووژل، د امریکا ولسمشر وویل چې موږ له طالبانو سره مذاکرات نه کوو. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه خبر ورکوي چې طالبانو امریکایي سناتور راند پاول ته بلنه ورکړې ده چې د دوی د قطر دفتر ته د خبرو لپاره ورشي. پاول هغه سناتور دی چې د سپینې ماڼۍ پر نوې ژمنه یې انتقاد کړی. د ویلي دی چې د واشنگتن دا ژمنه چې د دې کال په ترڅ کې به 45 میلیارد ډالر په افغانستان کې ولګوي داسې معنا لري لکه څوک چې له کړکۍ پیسې بهر ته اچوي. که څه هم طالبانو په خبرې کړې اعلامیه کې یوازې له امریکایانو سره پر خبرو ټینګار کړی دی، خو د سېشنبې په ورځ اسوشیټډ پریس اژانس په یو راپور کې څرګنده کړه چې طالبان د افغانستان د ملي امنیت له عمومي ریاست او د ملي امنیت د شورا له دفتر سره په تماس کې دي. په قطر کې د طالبانو دفتر ته نږدې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د سولې هڅې دوام لري خو له افغان حکومت سره په تماس کې نه دي.
افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
د ازادۍ په چپو کې پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
په دې پروګرام کې په کابل کې د وروستۍ امنیتي غونډې موضوع چیرو، هغه امنیتي غونډه چې د افغانستان د ګاونډیانو په تیره بیا د منځنۍ آسیا د یو شمېر هیوادونو لوی درستیزانو من جمله پاکستان هم پکې د پاکستان لوی درستیز پکې ګډون کړی و. دا چې دا ډول غونډې به په افغانستان کې د سولې او امنیت له ټینګېدو سره څه ډول مرسته وکړي، تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ او که په دې اړه پوښتنه لرئ له چارواکو یې مطرح کړئ او هم خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. د جمهور رئیس د ویان پخوانی مرستیال نجیب آزاد د خپل دندې څخه د استعفا ترڅنګ وایي ډېر ژر به په جمهوري ریاست کې د اړیکو په اساس د مقرریو د سو جوړولو او ناغېړیو په اړه له رسنیو سره مهم معلومات شریک کړي. ښاغلي آزاد پرون په یوې خبري غونډه کې د دغې استعفا دلیل په جمهوري ریاست کې د یوې ځانګړې ډلې حضور یاد کړ چې د هغه په وینا د اصلاحاتو مخه نیسي. نور حالدي یوسف خانزادران په رپورټ کې.
نجیب آزاد د استعفا د اعلان ترڅنګ دا کوي له داسې رازونو څخه به پرده پورته کړي چې اته لس ورځې وړاندې د ده د استعفا لامل شول. دی د خپلو کارونو په وړاندې دا ډله یوه کوچنۍ کړۍ بولي چې د ده په وینا پولیس مشرۍ ماڼۍ کې لکه د لستوني مار په څیر فعالیت کوي. ښاغلی آزاد وایي د نهه میاشتو کاري مودې په دوران کې د دسیسه جوړونکو کسانو پرته چې کاري انحصار او د جمهوري ریاست له دننه څخه د حکومت تخریب و نور څه نه دي لیدلي. دی که څه هم د چا یا کومې کړۍ نوم نه اخلي، خو وایي دغو کسانو د یې له رسنیو سره د خبرو څخه منع کاوه او د ده پر وړاندې یې خنډونه جوړول.
قسمه که ما قبلا یادآوری کردم که نمیخوایم که از کسی یا گروه نام ببرم.
دی وی نغواړم د چا یا کومې ډلې نوم واخلم. دا کار له وخته مخکې دی او دا کار ډیرو ملګرو ته معلومه ده. پر رسنیو کې پاړه نقد شوی او پاړه خبرې شوې دي. زه د دوی نومونه له ټولو اسناد او شواهدو سره جمهور رئیس ته ښایم. د ویلو لپاره ډیر څه لرم او له دوستانو سره یې شریکوم.
حتی با دوستا شریک میکنم.
ښاغلی آزاد وایي شاوخوا دوه میاشتې وړاندې دغې ځانګړې کړۍ د ده د کار د تمدید او جمهوري ریاست ته د ده د ننوتلو مخنیوی وکړ او ده بیا اتلس ورځې وړاندې د جمهور رئیس د ویان له مرستیالۍ څخه استعفا وکړه. دی وایي د ولسمشر تر دفتره د ده د استعفا لیک د رسېدو هم مخنیوی شوی دی. له دې ټولو سره د نجیب آزاد له خبرې غونډې شیبه مخکې د جمهور رئیس د ویاندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی په خپله فیسبوک پاڼه کې ولیکل چې نجیب آزاد د اوږدې غیر حاضرۍ له کبله د جمهور رئیس د مرستیال ویان له دندې لرې او له دې وروسته د حکومت په استازیتوب له رسنیو سره خبرې نشي کولی. خو ښاغلی آزاد وایي دا چې دی اوس له دې دندې تللی د ده د کار په اړه د مرتضوي دا اعلان د ماشومانو کار دی. ومو غوښتل چې په دې اړه د جمهوري ریاست نظر هم ولرو، خو د جمهور رئیس د ویاندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه، خو د سیاسي چارو کار په ودیر صافی بیا په دې اړه داسې نظر لري.
همکو اشخاص پشت اشخاص رفتن اینا مقرر شده
دی وی در دول کسان چه ده چاپ واسطه مقرری گی و مهم چوکی نیولی که پدریز او امتیازاتو که مسونیت او دوامونه لیدو بیا مخالف کیگی او یا دا چه کووزی نو دخمنی اختیاروی دوی پا پیل که خلکو تا ده خدمت اصول نلری
از ابتدا خودشان ندارن
تروسا روخانه نده چه پدیغی کلی که چه ده جمهور رئیس دوائن پخوانه امرسیال تریاده و نکوی چوک شامل دی خود سیاسی چارو کار پو ودیر صافای ده ده وضعیت نتیجه خنگنی ده ایتنگار که ویچ که خاغلی ازاد اسناد و شواهید لری باید ده سی چیری افشا کدی ترسو ده سی سو اوینه سار غختنی فرنگ تا ده پای تکایی که خودل شی
ده افغانستان د جمهوری ریاست د پخوانی مرستیال وای نجیب آزاد څرګندونه مو واوریده چې وای د جمهوری ریاست دننه یو د سجړون کې کړیشته او ک وخت راغی په دې اړه به مهم معلومات له رسنیو سره شریک کړي او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته انکتنه کوو مللی بشیر ته به غوښ شو
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه د امریکا یوې استخباراتي ارزیابي ته زموږ پام اړوي مقاله لیکي پر دې سربیره چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ سږ کال افغانستان ته د سرتیرو شمیر زیاتولو پریکړه کړې ده د دې هیواد وضعیت به سږ کال نور هم خراب سي د دې ارزیابي پر اساس به افغان ځواکونه په 2013 کال کې ونه کړای سي د امریکایي ځواکونو په مرسته د افغانستان پر کچه زیات نفوس لرونکي ښارونه او سیمې په خپل اداره کې ولري ورځپاڼه د امریکا د استخباراتو ارزیابي له مخې همداراز وایي پاکستان به له سختریزو سره خپلو اړیکو ته دوام ورکړي او د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې به له امریکا سره همکاري محدودې کړي وال سټریټ ژورنال همداراز د امریکا د استخباراتو خبرداري خپور کړی چې وایي دوامداره سیاسي بې ثباتي د طالبانو دوامداره حملې د افغان ځواکونو په چلند کې بې ثباتي او د افغانستان په اقتصادي وده کې ورووالی له هغو ننګونو دي چې دا هیواد به روان کال ورسره مخامخ سي وار آن د راکس خپرونې دې ته پام کړی چې د هغو افغانانو برخلیک به څه ډول وي چې ایران یې د سوریې جګړې ته لیږي خپرونې لیکلي چې د هغو افغان جنګیالیو چې سوریې ته د جګړې لپاره لیږل کیږي له لسو څخه تر شلو زرو پورې دي وار آن د راکس دا هم ویلي چې د ځینو راپورونو له مخې د افغان جنګیالي ډیری په روسیه کې روزل سوي دي د خپرونې په وینا د تیر کال له 28 نومبر راهیسې کله چې د ایران د اسلامي انقلاب سپاه پاسداران د قدس ډلې قمندان قاسم سلیمانی په سوریه کې د داعش پر وړاندې د ایران بریا اعلان کړه په افغانستان کې د سوریې د جګړې لپاره د شیعهګانو د جلب او جذب پروسه ودرول سوه او ایران ته د هغوی د بیرته ستنېدو بهیر پیل سو وار آن د راکس په دمشق کې اوسیدونکو د یو شمیر افغان شیعهګانو له قوله لیکلي چې لشکر فاطمیون ډیر د کوچني عمر افغان هلکان او ځوانان د سوریې جګړې ته لیږلي وو د خبرونې په وینا لشکر فاطمیون ډله شایي له سوریې بیرته ایران ته تللې وي خو دا هیواد یې د تل لپاره نه دی پرېښی Stars and Stripes ورځپاڼې د هغه متقاعد امریکایي سرتیری په اړه لیکلي چې د باګرام په نظامي اډه کې جالبه وظیفه درلوده پال ادلوند ژوپو دی هغه دنده درلوده چې الوتکې له مرغیو وژغوري دې خپرونې لیکلي چې هغه به په هوایي ډزو سره مرغۍ الوتکې ته نږدې نه پرېښودلې داسې به یې د الوتکو عملې او انجن ته د زیان رسېدو مخه نیوله په باګرام کې د امریکایي مقاماتو د راپور له مخې یوازې په 2012 کال کې درې لکه 15 زره مرغۍ د باګرام له هوایي میدانه تیښتې ته اړې سوي دي سټارز اینډ سټرایپس د چارواکو له قوله لیکلي چې په 2015 کال کې د مرغیو او څارویو له کبله په باګرام هوایي ډګر کې د 200 ډالرو په لګښت زیان اوښتی و خو په 2018 کال کې دا زیان کم او 16 ډالرو ته راټیټ سو
ازادي رادیو اوریدي سهار و بجې او 19 دقیقې دي د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون وايي په افغانستان کې د سیاسي ستونزو د هواري یوازنی حل لار دا ده چې په اندې هیواد کې په شفاف او د غرض په آزاد ډول انتخابات تر سره شي د دې کمیسیون رئیس ګل جان بدی سیاد پرون د څرګندونې د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو سره په یوه مشورتي غونډه کې وکړې او همدارزي وویل چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو د نوملیکنې لړۍ به د راتلونکي حمل په میاشت کې پیل شي نور تفصیل د محمد حدیث پر دې سپارپورټ کې
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي په هیواد کې د روانو ستونزو یوازینی حل د داسې انتخاباتو ترسره کول دي چې ټولو ته د منلو وي. د دغه کمیسون رئیس ګلا جان بدی سیاد د چهارشنبې په ورځ له سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو سره په مشورتي ناسته کې وویل چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو ټولې چارې ښې پر مخ ځي، خو له دغې ملي پروسې د خلکو او سیاسي ګوندونو ملاتړ حتمي دی. د ښاغلي سیاد په خبره کمیسون د رڼو انتخاباتو ترسره کولو ته ژمن دی، خو که هر چا په دغه پروسه کې د مداخله هڅه وکړه خپل غږ به پورته کړي.
کمیسیون دې تجمن ده چې پاکې او رڼې ټاکنې ترسره کړي. د خلکو رایا زموږ سره امانت ده، دغې رایو ته د امانت په سترګه باندې ګورو او دا امانت به هغه چا ته سپارو چې هغه د دې وړتیا لري.
د ښاغلي سیاد په خبره د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د نوملیکنې کتاب چاپ شوی او د راتلونکي حمل په میاشت کې به د نوملیکنې پروسه پیل شي. د نوملیکنې دغه پروسه به د تابعیت تذکرې له مخې پیل او بشپړه شي. د افغانستان د نفوسو او احوالو د ثبت ادارې رئیس همایون محتاج چې په یاد مشورتي ناسته کې ګډون کړی ووایي هره ورځ تر 3000 پورې تذکرې توزیع کوي او هڅه کیږي چې دغه پروسه په شفاف ډول ترسره شي. ښاغلی سیاد په داسې حال کې د انتخاباتو د ترسره کېدو پاره ډاډ ورکوي چې تر دې وړاندې یوې خبري غونډې ته ویلي وو چې خایي د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات په خپل وخت تر سره نشي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په خپل وخت د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو په تر سره کولو ټینګار کړی دی. د سیاسي ګوندونو استازو په دغه مشورتي ناسته کې یو ځل بیا پر خپل وخت د انتخاباتو پر تر سره کېدو د ټینګار ترڅنګ د همکارۍ ژمنه وکړه. د افغانستان د آزادو عدلانه انتخاباتو بنسټ یا ټیفا بیا وایي چې د نمایشي ناستو جوړول د انتخاباتو له پروسې سره هیڅ ډول مرسته نشي کولای. د دغه بنسټ رئیس محمد نیوم ایوبزاده د مشورتي ناستې په څنډه کې خبریالان ته وویل
مو هنوز هم نگرانیو
د انتخاباتو په اړه زموږ اندېښنې پر خپل ځای دي او باور نه لرو چې په دا ډول نمایشي ناستو او چلند د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه دي موږ مطلوبې نتیجې ته ورسیږو. د ښاغلي ایوبزاده په خبره انتخاباتي کمیسیونونه او په ټوله کې حکومت له خلکو واقعیت پټوي او هڅه کوي چې په خالي ژمنو خلک تیر باسي، خو داسې وضعیت دوام به د انتخاباتو پر ملي پروسې خلک لا بې باوره کړي. محمد حدیث پردیس، آزادي رادیو، کابل.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
موسکو وایي که چېرته په سوریه کې د امریکایي الوتکو د تیرې اونۍ د درنې بمبارۍ په ترڅ کې روسان وژل شوي، هغوی د روسیې سرتیري نه دي. د سوریې په دیر الزور کې تر دې بمبارۍ وروسته د لسګونو روسي اجیر سرتیرو د وژل کېدو راپورونه خپاره شوي دي. احمد چبر او په دې اړه نور جزئیات.
د کرملین یو جګپړی سلاکار وایي که چېرته د سوریې په دې رزور سیمه کې د امریکایي الوتکو په برید کې کوم روسی وژل شوی وي، هغه د روسیې عسکر نه دی. دیمتر پیسکوف وویل دانش ردولی چې د فبروري د 1 منټې په بمباری کې دی د روسیې کوم تابعه نه وي وژل شوی، خو که هر څوک وژل شوی وي هغه د روسیې له ځواکونو سره ارتباط نه لري. Песков порнуэл.
Мы в Кремле не обладаем детальной информацией.
Муж по кремленке. دقیق اطلاعات او ځانګړي معلومات نه لرو چې نتیجه ترې واخلو. په سوریه کې د روسیې د اتباعو وژنه نشو ردولی. څه چې ویلی شم هغه دا دي چې دغه کسان د روسیې له ځواکونو سره په ارتباط کې نه وو. په هر حال هره پیشه چې وشي زموږ اتباع زموږ اتباع دي. د پیسکوف دا خبرې د روسیې د دفاع وزارت هغه اعلامیه تاییدوي چې پکې ویل شوي دي چې د امریکایي الوتکو د برید پر مهال په ډېره زور کې روسي ځواکونه نه وو. د امریکا دفاع وزارت وایي چې د ډېره زور په بمباری کې شاوخوا 100 وسلوال وژل شوي، خو نه پوهیږي چې په دوی کې روسي اسیر پوځیان هم شته که نشته. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وویل چې په دې برخه کې راپورونه شته، خو دوی د امریکایي ځواکونو په مرکزي قمانداني کې یا دفاع وزارت کې په دې اړه راپور نه دی ترلاسه کړی. ماتیس زیاته کړه چې په سیمه کې د امریکایي ځواکونو تمرکز په داعش یا د اسلامي دولت پر وسلوالو دی. روانه اونۍ داسې راپورونه د یو شمېر څېړونکو او د روسیې د اجیرو سرتیرو د کورنیو او همکارانو په وینا خپاره شول چې د فبروري د 1 منټې په بمباری کې په ډېره زور کې روسي اجیر عسکر وژل شوي دي. روسیا د سوریې په روانه جګړه کې چې ووم کال دی د ولسمشر بشار الاسد سخت ملاتړ کوي. روسیه الوتکو په 2015 کال کې په سوریه کې هوایي بریدونه پیل کړل او هلته یې پولي پوځیان واستول چې له دې سره د جګړې مسیر بدل شو. د تیر کال په دسمبر میاشت کې د روسیې ولسمشر سوریې ته ناڅاپي سفر وکړ او هلته یې وویل چې روسي ځواکونو او د سوریې حکومتي ځواکونو تر هغه ځپلې دي چې تر دې وروسته به ورو ورو روسي ځواکونه له سوریې ووځي.
په همدې سره د خبرونې وروستیو شیبو ته رسیږو او اوس ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو سر لیکونو ته. وسله والو طالبانو په یو لیک کې د امریکا له خلکو غوښتي دي چې پر خپل حکومت فشار راولي چې له افغانستان ووزي. دغه سر خلاصې لیک چې درې زره کلمې لري طالبانو د امریکا د خلکو چارواکو غیر دولتي محسو او د کانګرس د سوله غوښتونکو غړو په نوم استولی دی. د افغانستان د ولسمشر د ویندوی د دفتر سرپره شاه حسین مرتضوي د طالبانو د دغه نوي وړاندیز په اړه ازادي راډیو ته وویل چې هر ډله چې د خلکو پر ضد جنایت کوي ملکیان هدف ګرځوي او بیا یې مسؤلیت په غاړه اخلي. له دې ډول ډلو سره د افغانستان حکومت هیڅ کله خبرې نه کوي. تمه ده چې راتلونکی اونۍ د پاکستان یو جګپوړی پلاوی د کډوالو پر مسلې د خبرو لپاره کابل ته لاړ شي. د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی پرون په کابل کې وویل چې د پاکستاني پلاوی سره به په پاکستان کې ډیره د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې وکړي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د ماشومانو د ګوزن یا پولو د واکسین له روان بهیر په لسګونو زره ماشومان به برخې شوي دي. د دې وزارت د پولو د لمنځه وړلو د پروګرام مشر ډاکټر میوند احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې په یو شمېر کلو کې د ناامنیو له امله واکسین نشي تطبیق کولای. دا کمپاین د یوشتو ولایتونو په مرکزونو او یو سلو درې اتیا ولسوالیو کې د تېرې دوشنبې له ورځې پیل شوی او د جمعې تر اخره به دوام کوي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ لوبډلې سبا په شارجه کې څلورمه یو ورځنۍ لوبه وکړي. تر اوسه د دغه لوبو په ترڅ کې دواړو خواوو درې یو ورځنۍ لوبې کړي دي چې په دو کې افغان لوبډله بریالۍ شوې او یوه لوبه زیمبابوې ګټلې ده. د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې پر جماعت داوا ډلې او فلاح انسانیت مؤسسې بندیزونه لګولې دي. امریکایي چارواکي وایي په فلوریدا کې د هغه ښوونځي پخواني زده کوونکي چې له ښوونځي ایستل شوی و په ډزو لږ تر لږه ولس زده کوونکي او لویان وژلي دي. دا پیښه تیره شپه د فلوریدا ایالت د پورکلند سیمې په یوې لیسې کې رامنځته شوې ده. چارواکي دغه راز وایي د امریکا په مریلند ایالت کې د امریکا د ملي امنیت مرکزي دفتر ته نږدې د ډزو او د موټر د ټکر په مهال لږ تر لږه درې تنه ټپیان شوي او درې کسه هم نیول شوي دي. او په کویت کې د نړیوال کانفرنس برخوالو د عراق د بیا رغونې لپاره د دېرش میلیارډ ډالر مرستو ژمنه وکړه. ازادي راډیو اوري که غواړی د دې خبرونو تفصیل بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. دغه راز په ویب پاڼه کې د افغانستان او سیمې په اړه هم مطالب لوستلی او کتلی شئ. او اوس هم د ازادي راډیو د پروګرامونو لړۍ په لړۍ کې البته د ژوند رنګونو یو نوې لړۍ درته خبرو.
د ژوند رنګونه
زمونږ اسماعیل
ته په څه باندې متاتسوي
ام پول البته په نوم د پندانسون یو څه مورفین غلري د لیست ګردو ملارو د ګردو کمیټې کې وي نوران د ځکه کوم شتاد به قول تاثیر نه کاوه پیدا موافقه نلجزیک ده به مجبوره که دلم شه درد پا حالت که یاغم تدبقه او
تا تشو در سویل سیاغ تدبیک که
سوه مزخو اصلا زخ پلان فیلانم لکترم فیلان نال کلینک لردم دو قنده سولایت خلایمه
تاسو خپل ډاکټر یاست نو څنګه د سیاو دوام ځانته تطبیق راځي هغه تاسو مو تات کړی
دغه خوانل ځیک ته دغه دوا د خپل د تاسو د دونه په خاطر دغه دوا جوړ سوې ده نو دغه دوامدار تطبیق په اند سه انسان مو تات کوي
ته په دې باندې نه پیډلې چې کله دا تطبیق کوي نو ته مو تات دی
د سه پیډل دوامدار هغه انسان مو تات کوي مګم د انسان ګور د درد تحمل نشي کولای ته باور کړئ مزار شریف تلالم کابل تر په خبره پر ځلالم تداوی مشي کولای کوم ایس تشخیص ته خدمت تخلیف نه تشخیص دلو سو کوته سوسی کانوي سو کوته پندازوسین اصلا نمی پندازوسین امپول ده
بل نوم نلری؟
نه انده دو نوم نلری
کلا دیسی داد تدبیق کلا بیاری درد خسه؟
دفتن دا به هر قسم درد چی نو آقا به دفتن درد آرموی
چون را وقت بیا درد خسه؟
درد خو بیاز اصلا دقدر درد چی نولم ها تقریبا سلی یو ساته با درد نومده تاثیر که و سلی یو ساته بزنی ولم درد بیا کمخت میشه دیرم میشه استفاده بکرلا قط بلست خو که با درد آرمه که دلو بس
چه وقت پوست ولیست موتت سوی؟
شپاگ مشه مخی از پوست رو مشه موتت سوی ما درد هم نو بیده دی دوا که فرمان دیراتو دست خوشایند راتو چه باید دوا تدبیق کما او با دوا خانه کسی ناشتیم دوا خانه تا چه تا پرید دوا نده کده بس وامی بخصو زرق ما میکوزانده پخپلا ما یو ځان ته مجازات ورکړی دی. یعنی دا لباس په څو ونه د یو خطر زما په وجود کې باید وسیږي چې کوم وخت دغه کیف راځي دغه په مقابل کې زه یادوار شم. د هر وضع نه د انسانیت نه د اجتماع نه د صحت نه د اقتصاد نه د هر څه نه خلاصوي انسان دغه در نه کې دوی مړم سي هغه به د خدای رضا وي مګم باید د ضرر نه باید استفاده ونه کړي.
دا د ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پاتې ورسیده. د ازادي رادیو خبرونه دوام لري. د ماخام تر وو بجو خبرونه کوي په همدې سره زنوري اسنوري له تاسو اجازه وړم خو مایکروفون خپل همکاري زرغونه منګل ته سپارم چې له نوې مطالبه سره راغلي. زرغونه جان خره خلاص
تشکر از شما آقای نوري.